بلې احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشهې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیت شورا د امریکا د پوز له خوا افغان ځواکونو ته د تیلو او لوجستیکي اړتیاو پر سوالو کې ځنډ هغه وسیله بلل چې امریکا یې پر افغان حکومت د فشار په مقصد کاروي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو د خبرونې دوهمې نیمه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي
افغان حکومت وای امریکا د افغانستان د امنیتی ځواکونو وسایتو ته د سوان مواد او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو زر تر زره له واشنگټن سره امنیتی دفاعي تړون لاسلیک کړي د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټو مشرانو په یو ټلویزیونی بحث کې پر ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمن د امنیتی تړون په لاسلیکولو کې د ځان په خاطر سخت انتقاد کړي او په بارانوی خبرونو کې باوري چې پولیسو د قاهرې په تعریف چوک کې د مصر د لیر کړې شي ولسمشر محمد مرسي د پالویانو د خوراول لپاره لوخي باونکو غاز څخه کار اخیسته پوره خبرونه واوري افغان حکومت وای امریکا د افغانستان د امنیتی ځواکونو وسایتو ته د سوان مواد او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو زر تر زره له واشنگټن سره امنیتی دفاعي تړون لاسلیک کړي د افغانستان امنیتی چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د امریکا پاوز د ملي اردو او ملي پولیسو جزستامونو ته د تیلو او نورو اکمالاتو رسول بند کړي د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ملي امنیت شورا د نتیجې ته ورسېده چې د امریکا هدف دا دی چې پر افغانستان فشار راوړي څو خپل شرایط تیر شي او زر تر زره له امریکا سره دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړي لبلې خو د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټو مشرانو پرون په یو ټلویزیونی بحث کې پر ولسمشر احمد کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون پلاستیکولو کې د ځان په خاطر سخت انتقاد وکړ د سنا د استخباراتي کمیټې مشر دایان فاینشتاین په خپلو خبرو کې افغان ولسمشر له صفر سره برابر وباله او ویل چې د ټولې پریکړې ناڅاپي دي د خلکو د استازو د جرګې غړي مایک راجرز هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون پلاستیک کې پر ځان اندېښنه او خوده راجرز په تیره د خوځو د قانون په برخه کې د باریا او په یادولو سره ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغان میرمنو سره پر خپل ژمنو عمل وکړي د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د هیواد د وایز وکړ لپاره نیویالو تک وپیری د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکړې چې د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د هیواد د وایز وکړو لپاره د ترانسپورتي الوتکو د پیرودنې په اړه د چارواکو د راپور لاوریدو وروسته پریکړه وکړه چې درې نیویالو تک وپیری خو په بیان کې د دې الوتکو څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی راپورونه وایي درې تنه غیر قانوني مهاجر د یونان او ترکیې ترمنځ په سمندر کې د یوې کښتۍ لډوبېدو وروسته لا درک شوي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونان پولیس وایي په کښتۍ کې چې د شنبې په ورځ ډوبه شوه د افغانانو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان وو د پولیسو په وینا په دې ډله کې دیارلس تنه افغانان یو د الجزایر او یو بل د سوریې ادبار وغرمټ چکورل شوي خو یو بل افغان یو عراقي او یو پاکستانی لا هم لا درک دي یونان اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت اصلي لاره ده خو دې هیواد ته د ورغلو سمندري لارو په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي چې په نتیجه کې دی د تاوار ته غنی پیخي شي ودی او دا هم نړیوال خبرونه پولیسو د قاهره په تعریف چوک کې د مصر لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلاویانو د خوراولو لپاره لوخ کې باون کې غاز څخه کار واخیست تیر ورځ له یو کال څخه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګنډ شمیر اسلام پال مزایده چان په تحریر چوک کې راټول شوی وو او ځکه پولیس په چټکۍ سره د تحریر چوک ته ننوتل څو مزایده چان خواره واره کړي په همدې حال کې د مصر د نوي اساسي قانون د تصویت کمیټې د هغې مادې پر ضد رایه ورکړي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د پارلماني انتخاباتو ترسره کیدل حتمي کوي د دې مادې پر ضد د مازف 50 کسیزه کمیټې د اکثریت غړو له منفي رایې وروسته اوس به دا کمیټه نوې مسوده جوړوي ټاکل شوی وه چې د مصر د نوي اساسي قانون مساوده به د دې میاشتې په وروستۍ کې ټول پښتنې ته وړاندې کیږي خو اوس داسې ښکاري چې دا چاره له ځان سره مخامخ شوه ملګري ملتونه وایي په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنو شمیر تیره میاشت په ناڅاپي توګه اوچت شوی دی د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نوې احصایه ښیي چې که څه هم په مجموع کې په نومبر میاشت کې د وژنو شمیر کم شوی خو د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي دي په نومبر میاشت کې په عراق کې 459 کسان وژل شوي وو حال دا چې په اکتوبر میاشت کې د وژل شویو کسانو شمیر نه سوا و نه هاویا تا ورسیده. ملګر ملتونو ویلی چې تیره میاشت په بغداد او شاوخوا سیمو کې ډېرې وژنې شوي او ورپسې هم په شمالي نینوا ولایت کې. په عراق کې سږ کال له 8000 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو سره په یو وخت پرون د بغداد په شمال کې د یو سنی مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې په حمله کې 10 کسان ووژل شول. اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین د پلازمېنې کیف واټونو ته راوځي او د ولسمشر ویکتوریانو ووکویچ د حکومت د استعفا غوښتنه وکړي، ځکه هغه له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. د درانه وزن بوکس وهونکي اتل او د اودار ګون مشر ویتالی کلیچو له اوکراینیانو غوښتي دي چې کیف ته ولاړ شي، چیرې چې د هغه په وینا د هیواد سرنوشت ټاکل کیږي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین د پارلمان غړي به نن په غونډه کې د هیواد د وضعیت په اړه په خپلو کې سلا مشوره وکړي. پرون د حکومت د پریکړې خلاف لږ تر لږه 100,000 کسانو په کیف کې اعتراضونو ته دوام ورکړ. په اوکراین کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې تېره میاشت یانوکویچ اعلان وکړ چې دی به له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ موافقه لاسلیک نه کړي. د یکشنبې د ورځې په اعتراضونو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ وروسته له هغې اخو ډب رامنځته شو چې مظاهره چیانو د بلدوزر په ذریعه هڅه کوله د پولیسو کمربند مات کړي او د جمهوري ریاست دفتر ته ننوځي. روغتیایي چارواکو په پرونیو نښتو کې د 350 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وایي د اکثریت ټپیانو مخونه د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له وجې سوځېدلي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به نن چین ته ورسیږي. له چین څخه د کامرون د درې ورځنۍ کتنې هدف د دې هیواد له نوي ولسمشر شي جینګ پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پیاوړتیا ښودل شوي. له کامرون سره په دې سفر کې له سلو زیات سوداګر ملګرتیا کوي. د بشري حقونو ډلو له کامرون څخه غوښتي دي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره پر چین فشار راولي. کارپوهان وایي د بریتانیا او چین اړیکې په وروستیو کې وروسته له هغې یو څه سړې شوي چې کامرون د 2012 کال په می میاشت کې د تبتیانو له تابعدي مشر دلای لاما سره وکتل. خو د کامرون همکارانو ویلي دي چې دغه سفر یو فرصت دی چې له پیکنګ سره د اړیکو یو نوی باب پرانیستل شي او کامرون هم نوي پرمختګ ته سترګې په لاره دی. کامرون وروستی ځل له چین څخه د 2010 کال په نومبر کې کتنه کړې وه او دا به د هیواد ته وروسته له هغې چې شي په مارچ میاشت کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ د هغه لومړنی سفر وي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن ارمنستان ته رسمي سفر وکړي. کرملین وایي چې پوتین او ولسمشر سرسرګیکسیان به د سوداګرۍ د پراختیا په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه ولسمشران به د روسیې په مشرۍ د ګډ ګمرکي تعرفې د اتحادیې په اړه هم خبرې وکړي. سرګیکسیان د روسیې، بلاروس او قزاقستان ترمنځ د ګمرکي تعرفې له اتحادیې سره د ګډون په برخه کې خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده. پوتین به په ارمنستان کې د روسیې له یوې پوځي اډې څخه هم لیدنه وکړي. د پخواني شوروي جمهوریت ارمنستان چې په وچه پورې محدود دی 3 میلیونه نفوس لري او له روسیې سره د ګډ امنیتي تړون غړی دی. او وروسته خبر ده چې په امریکا کې د اورګاډي د اوښتو په یوه پیښه کې 4 کسان مړه شول. پیښه پرون د نیویارک ښار اړوند په برانکس سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو ریل له پټلۍ واوښت. د نیویارک والي انډریو کومو له پیښې وروسته خبریالانو ته همداراز د 3 شپېتو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول د خبرونو تفصیل لغ راز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي امریکا پر افغان حکومت د فشار په مقصد په وروستیو کې افغان ځواکونو سره د تیلو او لوجستیکي اړتیاو په پوره کولو کې ځنډ راوستی. په پکتیکا کې د مدني ټولنې فعالان په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
د ښځو چارو ریاست ته هم په سلو کې کدوه مېرمنې خپلې ستونزې راوړي. نورې ټولې په کور کې ایساري دي.
د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي پروګرام کې به په دې اړه چې آیا د افغانستان حکومت په تیره بیا په نوي ودانیو کې د معلولینو د ستونزو د هواري لپاره څه اقدام کړی او کنه واوري.
ټولنه مکلفه ده چې د ټولنې په راست کې همیشه حکومتونه د دولت ده دی باید توجه ولري چې که په یو ځای کې یو ساختمان جوړیږي او یو ودانۍ جوړیږي دی ته باید هغه فزیکي اسانتیاوې چې دی باید څنګه د دې نه وکولی شي استفاده وکړي چې دا باید ورته برابر کړي.
دا پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ورکوشو ځانو د لټل پروګرام سره یو ځای واوري د غراز کندهار او ننګرهار ته هم زو او خپل خبريالانو به د دې ولایتونو د ورستیو مهمو پیښو په اړه واورو له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د امنیت شورا د امریکا د پوځ لخوا افغان ځواکونو ته د تیلو او لوجستیکي اړتیاو پر سوالو کې زنګ هغه وسیله بللې چې امریکا پر افغان حکومت د فشار په مقصد کاروي. د راپورونو له مخې د امریکا پوځ چې د افغان ځواکونو د جوړېدو لپاره د دوی د اړتیاو وړ تیل او لوجستیکي اړتیاو برابرولې په تیرو څو ورځو کې لکتر لګه په دوه یا درېو مواردو کې له دې کار ډډه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایتو ته د سونګ موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي څو له امریکا سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پوځ د ملي اردو او ملي پولیسو جزتامونو ته د تیلو او نورو اکمالاتو رسول بند کړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پاوز دا اقدام د پخوانیو ژمنو او د همکارۍ د روحي خلاف کاروباله. بیان زیاتوي د ملي امنیت شورا د نتیجې ته ورسېد چې د امریکا لخوا پر افغان ځواکونو د تیلو او لوجستیکي اکمالاتو د بندولو هدف پر افغانستان د فشار راوړل دي څو خپل شرایط لاس واخلي او امریکا سره دوارخیز امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د افغانستان ځوان امنیتی ځواکونه چې په تیرو 12 کلونو کې تر ډیره د بهرنیو پرمرستو متکی پاتې شوی خای تر راتلونکو کلو هم د نړیوالو همکارۍ ته اړتیا ولري. د امنیتی چارو کارپو متقاعد جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د امریکا د پوز لخوا د تیلو او لوجستیکي اکمالاتو بندول به افغان ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
دا مطلق د افغانستان سره دښمنی ده چې دوی په موږ باندې فشار راوړي تیل قطع کړي. دا د افغانستان د امنیتی سکتور سره دښمنی ده، د موږ د نظام سره او د موږ د خلکو سره. کله چې تیل نه وي موټر نه چلانېږي، موټر چلان نه کیږي، نه سي عملیات نه کیږي. عملیات چې ونه سي دښمن په موږ باندې زورور کیږي او موږ به په وړاندې عاجز اوسېږو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو هم د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پاوز د پخوانیو موافقو خلاف د ملي اردو او پولیسو ځواکونو ته په دوه دریو مواردو کې د تیلو او نورو اکمالاتو ورکولو ډډه وکړه او له دې کبله د دوی په چارو کې خند رامنځته شوی. د جمهوری ریاست لخوا د خبرشي بیان لمخه د ملي امنیت شورا غونډه وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې یوازې د همکارۍ لاره نتیجه ورکولای شي، نه د فشار او پر افغانانو د ځان د متکی کولو لاره.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم ډیری مطالب چاپ کړي دي. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ولسمشر کرزی د پلمې په لټه کې دی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پر سر د اختلافاتو په باب یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې په هلمند او کندهار ولایتونو کې په دې ورسیو کې د نړیوالو ځواکونو په حملو کې د ملکی مرګ شوبلې پړه د ولسمشر کرزی عکس العمل ته په کتنې لیکلي. اکثره افغانان چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک د ځنډولو په اړه له ولسمشر کرزی شکایت لري، د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه د نوموړي پر عکس العمل انتقاد کوي او وایي چې ولسمشر کرزی پلمې لټوي. د نیویارک ټایمز په وینا دا په داسې حال کې ده چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او ناوړه چلند اصلي پړه پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي له ولسمشر کرزی څخه د ناراحتۍ لړۍ په خپله د افغان حکومت په داخلي کړیو کې هم پراخه شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ولسمشر په مشرۍ د کابینې په وروستۍ غونډه کې زیاتره وزیرانو له نوموړي وغوښتل چې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون ژر لاسلیک کړي. ورځپاڼې د افغانستان د مالی د وزیر عمر زاخلوال هغه څرګندونې نقل کړي چې د کابینې په وروستۍ غونډه کې ولسمشر کرزی ته کړې دي. عمر زاخلوال د هغو مالی زیانونو په اړه د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي چې د امنیتي تړون د ژر نه لاسلیک کېدو له امله افغانستان ورسره مخامخ کیږي. د زاخلوال په خبره د افغانستان د پرمختګ هر برخه د هیواد امنیتي وضعیت پورې تړلې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د مالی وزیر عمر زاخلوال نه یوازې ولسمشر کرزی ته نږدې کس دی، بلکې امریکان هم له نوموړي سره ښې اړیکې لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د احتمال په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي امریکای چارواکو له 2014 کال سره افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د روان کال په جنوري میاشت کې مطرح کړه. هغه مهال د مسألې یعنی د سفر انتخاب ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر په خبرو اترو کې د چنی وهلو په توګه کتل کېدل. خو واشنگتن پوسټ وایي په دې اړه د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدلو دا مسأله کاملا واقعیت ته نږدې کړې ده. واشنگتن پوسټ د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د اوږدې مودې امنیتي همکارۍ د تړون په اړه د اطمینان نشتوالی به د افغانستان لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې د یو بالقوه زیان سبب شي. ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز له خولې لیکلي چې وایي که دغه تړون لاسلیک نشي او اندېښنې زیاتې شي تاسو د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو داسې بې ثباتي رامنځته کوئ چې خطر یې د افغانستان د نویمې لسیزې له حالته سرچینه اخلي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو تیره اونۍ وویل چې سپینې ماڼۍ له دې وزارت نه دي غوښتي چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې کله افغانستان سره موافقه ترلاسه نشي په کابل کې د امریکا سفارت به په اوسني پراخوالي سره ونشي کولای وساتي. ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې خونځو زده کوونکي او خوونکي د ژمي پر رسیدو سره د سونګ د موادو او بخاری او د غرض نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دا په داس حال کې ده چې په ډیرو خونځو کې ویل کیږي چې د ټولګیو دروازې او کړکۍ نشته او په ډیرو نورو خونځو کې بیا د ودانیو د نه موجودیت په وجه زده کوونکي په خیمو کې درس وایي. محمد صادق رښتینی له کندهار را سره دی. رښتینی خبرونه ته خره غلاست. دغه غوښتنه چې د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو کړې ده، آیا هوا سړه شوې ده؟
بله، اول خو موږ دلته په کندهار کې د تلویزیون په شاوخوا کې داسې ښوونځي لرو چې هغه ودانۍ نه لري او زده کوونکي په خیمو کې زده کړه کوي. دغه راز د نورو زیات شمېر ښوونځي ودانۍ بیا دروازې او کلکینان نه لري. دغه ښوونځي یوه برخه په ولسوالیو کې دي او یوه برخه په ښار کې، او اوس چې دا د رژیم پر رسېدو سره هوا یخیږي، د دغه ښوونځیو ډېری زده کوونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د دوی دغه ستونزه دې حل شي. تقریبا په تېره هفته کې څو ورځې پرله پسې باران هم وسو او د کندهار هوا تر هغه وروسته ډېره یخه شوې ده، خو په مجموع کې تر اوسه یوه ښوونځي ته هم د سونګ مواد او بخاري نه دي رسېدلي، چې دا د تېر کال په ډول د زده کوونکو یوه بله اندېښنه ده چې هغه وخت هم د دوی د غوښتنو سره سره پر وخت دوی ته دغه مواد ورونه رسېدل. او په هغه وخت کې موږ راپور هم درلودل چې په ډېرو ښوونځیو کې شدینه زده کوونکو به د یخ د مخنیوي لپاره خپل چادرې پر کلکینانو را ځړولې. اوس زده کوونکي او ښوونکي وایي که چیرې دولت ودانۍ نه شي ورته جوړولی، خو دا د سونګ د مواد او بخاریو او دغه راز دروازو کلکینانو هم خو دې ورته وخوري. د زده کوونکو او ښوونکو د دغه ستونزې په اړه موږ دلته د کندهار د چارواکو سره هم خبرې کړې دي. دوی بیا مرکزي اداره ملامتوي چې د دې وړاندیزونو سره سره بیا هم د ودانیو د جوړېدو لپاره اقدامات نه کوي، او د سونګ د موادو په اړه بیا دوی وایي چې پلان لري خو تر اوسه بودیجه نه ده ورکول شوې.
د کندهار د ښوونې د ریاست د چارواکو شکایت د افغانستان د ښوونې وزارت ته حتما متوجه دی. رښتینی که دغه ښوونځي تاسو یادونه وکړه چې د شلو په شاوخوا کې هیڅ ودانۍ نه لري، نو که چیرې ودانۍ نه وي هلته دغه د سون مواد څه فایده کوي؟
البته دا شمېر تلویشت ښوونځي ودانۍ نه لري. دوی وایي چې کېدای شي داسې امکانات برابر شي چې په خیمو کې هغه استفاده وشي، اما اکثر خل که په خیمو کې د سونګ د مواد څخه استفاده وشي هغه بیا نورې ستونزې رامنځته کوي او زیاتره مهال د ورلګېدنې پېښې هم رامنځته شوي دي.
رښتینه له محمد صادق رښتینه تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو له کندهار د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینه و چې د ژمي پر رسیدو سره د خونځو د زده کوونکو او خونکو د شکایتونو له حال خبرولو. زده کوونکو او خونکو وايي ژمی را روان دی او دوی د سونګ د موادو بخاریو لپاره امکانات نه لري چې په ژمي کې د درس ویلو په وخت کې ځانونه تاوده کړي. او ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د په یو لړ پرتو لری پرتو سیمو کې ویل کېږي چې بیا کوکنار زیات شوی دی. کوکنارو کار زیات شوی دی. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره په ټلیفون کې دی. شینواری، خبرونه ته خراغ لاس راته وایي چې علت څه دی چې کوکنار بیا زیات شوی دی؟
ډیر زیات مننه سلیمان صادق صاحب، تاسو یو ټول اورېدونکو ته سهار په خیر.
اول خو شینواری صاحب، زه نوریاس نوری یم، سلیم محمد صالح په رخصتي تللی ده.
نوری صاحب، ډیر اوسې نو لکه څنګه چې تاسو ونه وکړله په ننګرهار د لرو پرتو سیمو کې چې هغه سیمې چې هلته ناامني زیاته ده او ناامن دي، په سږ کال بیا هم ورکې د کوکنارو کښت تر سره شو. موږ چې د سیمیزو خلکو سره اړیکه ونیوله، په زیاتره سیمو کې چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي هلته د کوکنارو کښت تر سره شوی دی. خو چارواکي وایي چې که څه هم د تیر په شان لکه تیر کال چې دوی وعدې کولې او چې دغسې د کوکنارو د کښت مخه به ونیسي، سږ کال هم وایي، او که څه هم ځینې غونډې هم جوړې کړې دي، ولې دغه غونډې په هغو سیمو کې دي چې هلته امنیت دی او کوکنار چې کرل شوي دي په هغه ناامنو سیمو کې دي چې هلته امنیتي کسان نشي ورتلی. خو دا یو لویه ستونزه ده او د دغو کوکنارو کښت بد اغېز یې هم تر دې رسېدلی دی چې په ښار او کوڅو کې د نشه یي توکو باندې زیاتره ځوانان روږدي شوي دي، او دا یو لویه ستونزه ده چې ننګرهاریان یې په اندېښنه کې کړي دي.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي ضد ادارې یا ځواکونه چې دنده لري، دوی څه وایي چې آیا د مخنیوي لپاره به کوم اقدام وکړي که نه؟
دوی خو دغه سږ کال اوس هم په ولسوالیو کې د ولسوالانو پر مټ باندې ځینې غونډې جوړې کړې دي چې هغه د کوکنارو پر ضد څومره راغواړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړله چې دغه ډول غونډې تیر کال هم شوي وي، ولې چې کله کوکنار له حاصل تر سره شو بیا خپله هم چارواکله چې د ننګرهار شاوخوا څوارلس ولسوالۍ وي چې هغې کې په کوکنار حاصل ترلاسه کړی. خو یو مهم مسله چې هغه موږ د سیمې خلکو سره یادونه کړې ده چې دوی ولې په خپلو سیمو باندې دغه د کوکنارو بوټی کړي، د هغوی نیوکه هم دغه وایي چې ولایتي چارواکي هغه مرستې چې بدیل معاشت ورته وایي یا نورې ځینې مرستې چې د کوکنارو په بدل کې ورته راځي ننګرهار ولایت ته، هغه د ښار شاوخوا نږدې هغه څنډې دي چې هلته کوکنار نه کرل کېږي. دوی که چېرته موږ سره مرسته وشي او داسې مرسته چې هغه د کوکنارو ځای ونیسي، نو موږ حاضر شو یې نه کړو، نو هغوی بیا دغه ستونزه یادوي.
شاه محمود شینواری له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې د کوکنارو د کرد زیاتوالي خبر ورکاو. د راپورونو له مخې لکه څنګه چې مو وام اورېدل، کوکنار په ډېرو هغو سیمو کې کرل شوي چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د سهار اته بجې او درویشت دقیقې دي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ لخوا د استاد عبدالرؤف بینوا د زوکړې د سلمې کلیزې په ویاړ یو ورځنی علمي څېړنیز سیمینار پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سیمینار کې په لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو برخه اخیستې وه. په سیمینار کې د مالی وزارت مسؤلینو وویل چې دوی هڅه کوي د نامتو شاعرانو او ادیبانو د ژوند د ښه کولو او د هغوی د ادبي اثارو د چاپ لپاره امکانات برابر کړي. نور حال له کابله د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان د علومو اکاډمي چارواکي وایي د تاریخي او ادبي شخصیتونو په اړه سیمینارونه له دې سره مرسته کوي چې له یوې خوا خلک هغوی لا ډېر وپیژني او له بلې خوا یې تاریخي آثار او کتابونه خلکو ته وړاندې شي. د علومو اکاډمي مشر سریا پوپل د یکشنبې په ورځ د استاد عبدالرؤف بینوا د زوکړې د سلمې کلیزې په یو ورځني څېړنی سیمینار کې وویل چې ښاغلی بینوا د معاصرو او نومیالیو ادیبانو په ډله کې راځي. میرمن پوپل وایي چې ښاغلی بینوا په پښتو، دری، عربي او ځین نورو ژبو شعرونه ویلي دي.
بینوا در 73 سال حیات پربارش هرگز از کار تحقیقي جدا نیاسود.
دی ویل بینوا په خپل درې اویا کلن ارزښمند ژوند کې له تحقیقي او تخلیقي کار څخه جلا نسو او د خپل برکتي ژوند دغه وخت د ویاړلي کار ته ځانګړی کړی وو. په دې علمي او تحقیقي سیمینار کې به د بینوا د شخصیت بیلابیل اړخونه په پوره توګه وڅېړل شي. کولای شو ووایو څنګه چې زموږ څېړونکو بینوا د پښتو ژبې د معاصرو د ادبیاتو د آسمان له 500 ستورو څخه یو بللی، د دغو څېړونکو د کار نتیجه سمه او پر حق ده. د آغلی پوپل په خبره استاد بینوا پوره سلویح کاله په فرهنګي او علمي برخو کې کار کړی او د وزارت او سفارت په سطحه دنده ترسره کړې. استاد عبدالروف بینوا د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې په 2 لمریز کال کې زیږیدلی او په 3 کلنۍ کې مړ شو. د ارواکات بینوا لومړنۍ شعري ټولګه په 1325 کال کې د غنمو وږی تر نامه لاندې چاپ او خپره شوه. په افغانستان کې د استاد بینوا د زوکړې د سلمي کلیزې په اړه یو ورځنی تحقیقي سیمینار په داسیال کې جوړیږي چې فرهنګي سیری او شخصیتونه تل شکایت لري چې په هیواد کې ادبي او فرهنګي هڅو ته ډیر پام نه کیږي. خو په عین وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نامتو شاعرانو او ادیبانو د ژوند د ښه کولو او د هغوی د ادبي اثرو د چاپ لپاره امکانات برابر کړي. د مالی وزارت اداري رئیس محمد علام اسحقزی په دې اړه وویل:
زابه تر اخري حدا پورې کوشش او توان کله په خرڅ ورکوم تر څو چې تاسو هغه مالی او مادي امکانات ترلاسه کړئ. ما د وزیر صاحب د مالی سره، د موینانو سره، د رئیسانو سره خبرې کړې دي چې علوم اکاډمي د افغانستان په سطح یو جګ حالت دی، علمي کې قرار لري، یو جګ د قانون دی، علمي قانون دی. دغه قانون باید نور هم تشویق شي او د دې لپاره باید نور هم یعنی د امکانات باید په اختیار کې ورکړ شي.
ځینې کتونکي وایي چې د افغانستان د یو شمیر پخوانیو ادیبانو او څېړونکو ځینې مهم آثار لا هم ناچاپ پاتې دي. دوی وایي دولت باید د دغو ګټورو آثارو له چاپېدو سره مالی مرسته وکړي.
په پکتیکا ولایت کې د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په ډیریدو دي. دوی وایي ډېرې لږې ښځې د کورني تاوتریخوالي له کبله مسؤولو ادارو ته تللی شي، خو ډېرې نورې مېرمنې د کورونو په چاپیریال کې سارې پاتې دي او د غږ اوچتولو جرأت نشي کولی. په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې،
په پکتیکا ولایت کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او لوستي کسان وایي چې په نوموړي ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی مخ پر ډېرېدو دی. بلخوا د ښځو چارو ریاست هم مني چې سږ کال د تېر کال په پرتله دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4 برابره ډېرې پیښې ثبت شوي دي. د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی سره پروسه کال 15 واقعې ثبت وې، خو سږ کال هغه شمېره 40 ته لوړه شوې چې په 40 پیښې کې یوه د قتل، 3 پیښې د ځان وژنې او پاتې نورې د کورنۍ تاوتریخوالي او له کوره تخته پیخی دی. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنې فعال محمد الله احمدیار وایي چې
په پکتیکا کې واقعا چې ښځې په ډېر بد حالات کې دي. دلته ښځې بدون د ښځو چارو ریاست نه کوم بل ارګان نه لري چې دوی ورته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې هوار کړي. د ښځو چارو ریاست ته هم په سلو کې کدوه مېرمنې خپلې ستونزې راوړي، نورې ټولې په کور کې ساري دي.
همتیار په پکتیکا کې د ښځو د حقونو د دفاع پر ځینو بنسټونو، نورو ټولنو او شوراګانو له دې کبله نیوکه کوي چې دوی یوازې په مرکزي سیمو تمرکز کوي.
دا ارګانونه خپل ټول تمرکز په مرکزي سیمو کوي. همدا وجه ده چې نجونې په زور او جبر ودیږي، په کم عمرۍ کې ودیږي، په پیسو خرڅیږي، د سواد څخه محرومیږي، په ظالمانه توګه وژل کیږي او ظلم ورسره کیږي او خپل هم ځان وژنې کوي.
د پکتیکا ولایت بیا اطرافي ولسوالۍ اوسیدونکی ځوان د تاوتریخوالو هغه بیلګې وړاندې کوي چې همدا اوس د دوی په سیمه کې ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي.
زما نوم اختر محمد ده، د شکین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ځوان په صفت په پکتیکا ولایت کې ښځو ته هیڅ خپل حق نه دی رسیدلی، ځکه چې په پکتیکا ولایت کې سیدی ښځې په مړو کې ورکول کیږي، ښځې په ولور باندې خرڅیږي، چې دا په اسلام کې نشته دا خبره.
د پکتیکا ولایت د ښځو چارو رئیس بیبي هوا سره لدې چې په نوموړي ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو ځینې پیښې مني او وایي چې لا تر اوسه هم هلته ښځې خراب اقتصادي، ښوونیز او روغتیایي حالت لري، خو ټینګار کوي چې په وروستیو کلونو کې د دوی د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې مثبت بدلونونه راغلي دي.
نظر به سابق تغییرات زیاد در وضعیت زنان آمده است. ما اگر
د پخوا په پرتله د پکتیکا ولایت د ښځو په ژوندانه کې ډېر بدلونونه راغلي دي. له خمرغوز په زرګونو نجونې په ښوونځیو کې شاملې دي او مکاتبو ته ځي. موږ څو کاله وړاندې په روغتون کې هیڅ خزینه ډاکترانه نه درلوده، خو اوس موږ په هغه لرې پرتو ولسوالیو کې هم خزینه ډاکترانې لرو، نرسانې لرو چې په هغه ځای کې د ښځو سره مرسته کوي. سږکال راتلونکو ټول ټاکنو لپاره 23,000 ښځو د رایې اچونې کارتونه اخیستي. موږ دوی پر وړاندې د شته تاوتریخوالي د قضیو د څېړنې په اړه هم کار کړی. په دې برخه کې موږ پراخ کمپاینونه ترسره کړي او قضیې مو کشفي، عدلي او قضایي ادارو ته محول کړي دي. خو بیا هم که د نورو ولایتونو سره د پکتیکا مېرمنې پرتله کړو، دوی د اقتصاد، پوهنې او روغتیا په برخه کې په بد حالت کې قرار لري.
وضعیت بد اقتصادي، معارف، صحت قرار دارند.
د یادونه ورده د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 133 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو پر ستونزو دغه راز د ازادۍ راډیو د نیمې نړۍ په پروګرام کې چې نن د 4 بجو په خپرونه کې خپریږي، دغه راز نور معلومات هم اوریدلی شئ. د ښځو پر ستونزو دا پروګرام هره اونۍ په هفته کې د دوشنبې په ورځ په 4 بجو خپرونه کې خپریږي او تکرار هم د هفتې په جریان کې په نورو پروګرامونو کې اوریدلی شئ. اوس 8:30 بجې دي. حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره پر کابل فشار راوړي، څو زر تر زره له واشنګټن سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټو مشرانو پر ولسمشر کرزي د کابل او واشنگتن ترمن د امنیتي تړون پلاستیکولو کې د ځان په خاطر سخت انتقاد کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د هیواد د هوایي ځواک لپاره نوي الوتکې وپیری. راپورونه وایي درې تنه غیر قانوني مهاجر د یونان او ترکیې ترمن په سمندر کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لا درکه شوي. د یونان پولیس وایي په کښتۍ کې چې د شنبې په ورځ ډوبه شوه، د افغانانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وو. پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د خوارولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. ملګری ملتونه وایي په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنو شمیر تیره میاشت په ناڅاپي توګه اوچت شوی دی. اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین د پلازمینې کیف واټونو ته راووځي او د ولسمشر د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي. د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامرون به نن چین ته ورسېږي. له چین څخه د کامرون د 3 ورځنۍ کتنې هدف د دې هیواد له نیو ولسمشر سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پیاوړتیا ښودل شوی. او په امریکا کې د اورګاډي د اوښتو په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 3 شپېته نور ټپیان شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي او بشري حقونو ځانګړی پروګرام.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګ مسؤل ښاغلی اسعد سپای صاحب را سره ملمه دی. سپای صاحب ستړي مشه
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په خاص ډول ډیرو عزیزو معلولیت لرونکو.
وګړو ته
مننه کوم. په لومړي سر کې کراته وای چې معلول چاته ویلی شو؟
معلول هغه چاته ویلی شو چې هغه په یو اوږدمهاله حسي، ذهني او رواني او یا فزیکی محدودیتونو سره د مخامخ، یعنی هغه محدودیتونه چې دی ونه شي کولای د نورو اشخاصو په سیر په ټولنه کې برابر ونډه واخلي، یعنی د دې په کړنو کې د نورو په اندازه یو څه محدودیت لري او عین دغه په اندازه نشي کولای چې سهم لري په ټولنه کې. یعنی موږ ویلی شو چې معلولیت یو محدودیت ده، یعنی هیڅ کله موږ نشو ویلی چې ځینې خلک په دې فکر دي چې وایي چې معلولین ناتوانه دي یا د ځواک نه لري، د قوت نه لري د کار کولو او په ټولنه کې د برخې اخیستلو. نو معلولیت تعریف په نړیوالو کنوانسیون کې او یا په قوانینو کې دا یو نوع محدودیت پیژندل شوی ده چې د دې په ژوند کې د نورو خلکو سره برابر وند نشي اخیستلی، یعنی د دې په مخ کې یو څه خنډونه شته او محدودیت ده. مګر په هر حال په ځینو برخو کې دی حتی له هغه کسانو نه چې معلولیت نه لري هم د دې برخه ډیره فوق العاده ده او د نورو نه ښه کار کولای شي. د مثال په ډول په هندستان کې یو تعداد معلولین دي چې هغه نه اوریدونکي دي، د اوریدلو معلولیت لري، مګر دی هغه بهترین او ښه ډیزاینونه په زیوراتو کې دی هغه کوي، ځکه دی هیڅ شی نه اوري، دی حواس ډیر جام دي، صرف فکر کوي په دې باندې چې څنګه یو شی جوړ کړي، څنګه یو ډیزاین راولي. او کله چې دی کار کوي کسلګونه خلک دی تر شاوخوا پورې کار کوي، نو دی څه نه اوري. یعنی په ځینو برخو کې حتی دی قوت او ځواک له نورو سره زیات دی. خو په عام ډول ویلی شو چې معلولیت لرونکي وګړي هغه څوک دي چې دی په یو اوږدمهاله یو محدودیت باندې دی مواجه ورسره او د نورو سره برابر وند نه شخص له ټولنه.
بله مننه. آیا د معلول او معیوب کلمې ترمنځ څه توپیر شته که دواړه په یوه معنا دي؟
کله چې دغه کلمات که هم یو غټ مشکل موجود ده په ټولنه کې، یو خلک هم ځینې دیتا نه متوجي کیږي چې دا د عیب کلمه یو ښه کلمه نه ده، یعنی څوک دغه په کلمې په استعمال باندې نه خوشالي کوي، که چاته سړی د معیوب خطاب وکړي یا د عیبدار خطاب وکړي دغه غنه نه ده، خوشایند او د خوښۍ کلمه نه ده، یعنی څوک په نه خوشاليږي. نو دغه د هغه څوک چې په معلولینو ته کار کوي یا په نړیواله توګه د معلولینو په برخه کې کار کوي او دغه موضوع ته روانشناسان متوجي شوي دي، اوس په ټول نړۍ کې دغه معلولیت لرونکي وګړي وي، یعنی چې دغه معلولیت لري، یعنی یو څه باید شوی دی چې دغه نشي کولای د نورو سره برابر ونډه واخلي. او په دې مورد حدیث شریف دی چې په هغه کلماتو باندې چې دغه په استعمال باندې یو چا زړه دورنځيږي یا هغه خفه شي په باندې کلماتو له استعمالولو نه ډډه وکړي. نو کچیر یو چاته بل خصمنګه په خپل ټولنه کې ګورو چې یو څوک یو معلولیت لري، نور وګړي حتی د معیوب کلمه خورته استعمالي دی مطلق د هغه عارضه پونم دی، یادې کچیر په خو نه لري د ته د ګټ کلمه استعمالي او کچیر لاسونه لري شوټ یا داس مختلف کلمات دی ته استعمالي وړوند ورته وي یا کون ورته وي، دغه کلماتو استعمالول په ټولنه کې دا د معلولینو روحيات باندې په ذهن باندې منفي اغیز لري. یعنی دغه دوه کلمو ترمنځ تفاوت دا ده چې د معیوب کلمه یو خکه معنا ده، استعمال هم درست نه ده، او معلول هغه څوک ده چې د یو علت په یو د عامل په اساس باندې د تداغ سره زره په خښوي ده. نو د معلول کلمه استعمال په عامه توګه یو مناسبه کلمه ده، استعمال نه د معیوب کلمه.
بله ډیر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس ولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په ډاکټر سوال یا په دالاس سوال
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
بیا هم خراغ لید. سپای سب کراتوایی چی پفغانی طولنه که خلق لمعلول شخص را چه دول چلن کوی؟
ده معلولین رو پا اروان افغانی طولنه که پا تعام سطح پا پنالهی که مختلف لیدلوری موجود دی. زین خلق معلولین رو تا ده تراهم او شفقت لنظر گوری. غیب پا ده نظر دی چه معلولین اغا قشر دی چه دی تا باید پا دی بانده رحم و شی، پا دی بانده شفقت و شی، دی تا خیرات ورکر شی، او دی اغا سوک دی چه ضرورت لری. هغه کومکونو ته چې خلک او ټولنه د دې سره کومک کوي. په داسې حال کې چې د دغه کلماتو استعمالول یا د مثال په ډول یو معلول ویني چې پخانه لري و چې څه ښایسته ځوان دی خو افسوس چې پخانه لري، یعنی د دغه کلماتو استعمالول چې په دغه دید چې دی ته ګوري د تراهم په یاد شفقت په نظر باندې دغه معلولیت زیږون کړي، یعنی دی پروانی لحاظ دی ته متوجه کی چې یعنی دی د کار ورتیا نه لري او دی یو اضافي خلک دی په ټولنه کې. یا په بل نظر باندې یو تعداد یو طبي لیدلوری ده چې غي وي چې د معلولیت لرونکي وګړي مریضان دي او دی تداوی ته ضرورت لري، دی باید په یو خاص شفاخانه کې ځانګړي شفاخانه کې دی تداوی شي، دی ته یو مریض په صفاتو قتل شي او دی فقط ضرورت دی ته لري چې تداوی شي، معالجه شي او د روغتیا په مورد باندې ته نظر ولري. بل دید یو ټولنیز دید ده چې دغه لیدلوري طرفداران وي چې موږ چې کله یو معلول وینو او دی نشي کولای د نورو سره برابر سهم واخلي، دا د ټولنې مشکل ده، دا یوازې معلول مشکل نه ده. اوس د مثال په ډول موږ د استدیو ته راغلو زینې په دغه ځای کې، مګر هغه معلول چې په ویلچیر باندې یا په دغه بایسکل باندې ګرځي او د دواړه پښې نشته ده، دی نشي کولای چې دغه استدیو ته راشي او د خپل خبرې وکړي، ځکه چې دغه د ټولنې مشکل ده. که دې زینې په خوا کې یو اواره زینه یا رامپ وي نو د کولای شو چې راشي مستقیما خپل خبرې وکړي. یعنی یو تعداد مشکلات دي چې هغه د ټولنې مشکلات دي، نه د معلول شخص. همدغه په اداراتو کې، په تحصیلي مؤسساتو کې چې وایي معلولین دغه حق لري چې د مکتب ته راشي، د تحصیل وکړي، د کستونز لري ادارې ته راشي، مګر په خوا کې د هغه څه چې ټولنه ته لازم ده هغه لازم اسانتیا ورته دي برابر شي، یا د په د بستون نه صحیح استفاده نشي کولای، هغه بستون او ګورې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره اسانتیا ورته په نظر کې نه دي نیول شي. همدارنګه په پارکونو کې، په هوټلونو کې، تاسو آیا کله به دې ته متوجه شوي یاستئ کنه؟ اوس خو دا هوټلونه هم په دوه مدریم منزلونو کې، مګر ټولې زینې دي. کچیر یو معلول دلته بلل شوی دی اصلا نشي کولای چې د خپل خو باندې په دې کې ګډون وکړي، نو دغه لیدلوری وایي چې دغه مشکلات چې خلک وایي چې دی باندې باید شفقت وشي، دی باید د مریض په سترګه ورته ګوري، دی چې نه، دغه لیدلوری وایي چې دغه د ټولنې مشکلات دي، ټولنه باید عیار شي او دغه ټولنه ده چې دی معلول کړي دي. کچیر ټولنه دغه سهولتونه او اسانتیا ورته راولي، معلولین بیا دغه محدودیت نه لري. بل ورستی لیدلوری دا دی چې دغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي، یعنی خلک غیته په دغه ستونزو ته ګوري، معلولین ورسره لاس او ګریوان دي. دغه ورستی دیدګا چې حقوق محور یا حقوق بشری لیدلوری ده، دی وی چې دغه د معلولینو حق ده چې ټولنه ورته دغه اسانتیا برابرې کی. ټولنه مکلفه ده چې د ټولنې پر اساس کې همیشه حکومتونه دي، دولت ده، دی به توجه لري چې په یو ځای کې یو ساختمان جوړیږي او یو ودانۍ جوړیږي، دی ته باید هغه فزیکی اسانتیا چې دی باید څنګه دی نه وکول شي استفاده وکړي. یا حتی تاسو ګوري په دغه اتاق چې موږ ګورو په دې استدیو کې ناسي، دا سويچ دی د ګروپ سومره لوړ دی، یعنی کچیر تل یو څوک د قوم معلولیت لري او هغه هیڅکله نشي کولای چې د دې سويچ نه استفاده وکړي، دا بلکې په دې تور د دروازې د سکرونه یا د تشنابونو نه استفاده کول دغه ټول د معلولیت لرونکو وګړو حقونه دي چې دا باید په درنسترګه وکتل شي او دغه د ټولنې مکلفیت ده چې دا باید ورته برابر کی. یعنی دغه مختلف لیدلوري چې دا کده ترهم امیزه او کژد د تیبي دیدګاوه، دغه دیدګاګان او دغه لیدلوري معلولیت زیږي، معلولیت زیاتی، مګر کچیر ټولنه خپل مکلفیت ادا کی بیا معلولین کولای شي چې ټولنې سره د نور خلکو سره حتی برابر ونده هم واخی، ځکه چې هغه محدودیت چې د دې سره د معلولیت په واسطه رامنځته شوی دی په مختلفو معلولیتونو کې، دی کولای شي چې د دې ونده زیات شي او د ټولنې بار نو سي، د خپل بار خپل وړلای شي کچیر ټولنه دیتا آماده شي او عیار شي.
ډیره مننه کوم سپای صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
لته څخه هم ډیره مننه
کوم. قدرمن اوریدونکو لته څخه هم مننه کوم چې تر پایه مو را سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه پر ورځ لغرمې مخ کې او د سې شنبه پر ورځ لغرمې وروسته په منځنۍ صفای 1290 او اف ام 3.15 اوریدل شي. تر بلې خبرونه مو علامه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي، کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس ونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني غږ پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه اورېدونکې ویلي چې ځینې کسان شته چې دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. موږ په وار وار هیله کړې ده چې زموږ اورېدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوي، او هغو کسانو ته مو ویلي دي چې لطفا بې ځایه تلیفونونه مه کوئ او زموږ اورېدونکي مه ځوروئ. یوار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اورېدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي ورته وایم چې لطفا زموږ اورېدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې ورک شوي کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ زنده وو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګډین ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، کولای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره اورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. سکرین د کندهار ما یو قریب دي کار ماما زیوی کورجان میګ د اصحابي ناروغۍ له کبله د هلمند د مرجع ولسوالۍ څخه مرکه شوي دي. هر مسلمان ګور په اړه معلومات کړي زما سره د پدې شمېره تماسونه کوي 0 00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لومړی تقسیموم، زه سید وحید هلمندی ولایت د خلج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ماما زوی چې نوم یې حاجي محمد، دا دوې میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکت دي. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 اویا شپږ اتیا 0 لس اووه اتیا. بله شماره: 0 اتاویا اتاویا شپږ شپېته اتریش اووه. شماره یو ځل بیا وایم: 0 اویا شپږ اتیا 0 لس اووه اتیا.
ور دی په نامه د عبدالصمد دی، ورک دی د شل کاله کېږي کار چا پیدا کړي، انعام ولر ورکول کېږي. زه د روزګان د ولایت چارسیاب دفالوی څخه زنګ درته وهم. په دغه کلینک هر چا پیدا کړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ راته ووایي. اوس شپږ نه څلور نه یو صفر و صفر اته شپږ اووه نه څلور نه یو.
پیغام نه غټې د خپل غا ما د ایران د ډیزرټ ولایت یم. د محمد زین د جنې کار نه سیم ما ورور ورک ما ورور سره خاله مې دي اچھا ودا کما د په دغه سم راځم او شمار اوسه ته وا پرونه حتی او یو دو شپاش شپر نه یو یو شپر دنزه حتی او یو دو اخران شپاش ده خداش ما را دی ما تزار و اولی میره بانیم گره وقران نخلاص
بله السلام علیکم زر شزاده ده هلمان ولد نوزر و لسولی ده تزنین ده سیر نسل سر سر فتا ماسیم ما یو قریب دیش پنامه ده سخیده دی ده ندی اکا زوی دی وش پر نشکیشی چه ده کور اصلا درک دی که هر مسلمان رو تو ده قلم معلومات گی باید مرسوره پا ده نمبر خبر رو گی سپر دوا سپر دوا اتا پینزا یو و اتا نه نمبر یو بیا تکرارم سپر دوا سپر دوا اتا پینزا یو و اتا نه
ما یو رور دی ما دید من ولایت تزنگ ولی دی دی بولان دی سمی بزمج یو رور دی یو رور دی سیدما دمیز دی شاویلی هم خوالا سی چی پا تولی فکور پری دی دی وان بیانی شیلی بارا ما خوالا سی چی پا نتا پا دالم بر جان دی تی پا رو سو نم نی تی سو ها دو ها چه یو سو نم نی
الو السلام علیکم جابر الباکی د هلمند ولایت او د شرشره کوچلون کین زما وراره د حاجی محمد په نامه یادیږي د دې میسکیږي چې نادره کده یاد شا که پیدا کړی یاد دغه درا کولری موسه دې معلومات راکې سه پر و سه پر پنځه دا یې دې سلر وی شو د بیا لمر سه پر و سه پر پنځه انتا آیا دیش سلر وی شاید چه سیده که پردکش مالا جزنگوی شلزر جایزه لرین و سلام سلام علیکم
مانو محمد نجری ایتن ده هار ولیاد در رنده و دولس والی و سیدون که مزمایو در اماماز زیده چه حمدالله نمیر در میوان دولس والی و سیدون که دی تور نکر در زیارت سر ریکور دی که چی ریار سوک معلومات سر ری پدار تلیفون شمارا جیزما سر تمات وین یسیزما را تلیفون شمارا در سپر و سپر و سنزه اتا اتا دری سلو یو شمایو یعنی سپر اویا سنزه اویا اتا اتیا دری سلو یو سلویش در زده را دیو تو رو کارکون تزمین کلا سلام خانه رسی به هلوری جا پیغام نشد
زا جی محمد قیوم در دیو زده تا سلام کن بعد سلام پا دوازار لسم کن په نومبر په 13 تاریخ ایوا کشتی د انډونیشیا نه طرف استرالیا ته حرکت کړو چې هغه په د تقریبا ساګ بریکور تقریبا کیږي بیا د انډونیشیا ته لوړم د انډونیشیا حکومت هم د دې کشتی نه ډاډه کوي د استرالیا حکومت هم دې نه ډاډه کوي تقریبا څوک لکیږي په دې کښتۍ کې په نوم د جمال عبدالله مدیر واجد ان اکثریت خلک زه پیژنم نو دا ورک شوي دي چې د دې کښتۍ معلومات څه دي آیا دا ورک شوي دو غرک شوي دو په دې کښتۍ کې تقریبا په نایت کې لیکل شوي دي چې اووه نوي نفر سپره وو نو که چېرته دوی غرک شوي وه یو علایم بې وه خو اکثریت ترونه دا خبر چې دا خلک په انډونیشیا کې بندیان دي په دې سا کې تو ته توجه غواړم که د سر صلیب لیخوي که مړه شوي وي ورک شوي وي یوه همکاري مو غواړم
حاجم ولایت دیره ولسوالۍ د حتې کلي یم زما یو د ماما زوی ده چې د نامه ده د درې میاشت کېږي چې د کوره نه درکه سوی ده لغمان پاره کې زوی ده د محمد عباس ورور ده هر شاته کې معلومات چې ما ته په دې شمیره زنګ ووږي 0 1 0 0 اته 2 2 1 5 5 شمیره ور بیا وایم 0 1 0 0 اته 2 2.
السلام علیکم زه بیت الله دی فرقیا ولایت نه د تاسو سره په تماس کې یم زموږ نه یو نفر زموږ د کور والا ورکړه چې موږ د کاخان دی د غره دی کیږي چې په کابل کې رانه ورک دی درک ساته نه لګیږي چې په کوم ځای کې دی که چاته معلومات موږ ته په دې نمبر باندې تلیفون وکړي 0 1 0 2 9 4 دی نمبر یو ځل بیا وایم 0 1 0 2 9 4 دی
الو السلام علیکم
زه عبدالحجی د هلمند د ولایت د هزارکی تلیسه سپار د سیم یم. زموږ یو ورور دی چې د عبدالرحیم چې عبدالرحیم نومېږي، شفران زوی دی ولی محمد مسی دی. که چاته معلومات وي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي: 0 1 0 4 4 1 8 4 0 1. شماره بیا تکراروم: 0 1 0 4 4 1 8 4 0 1. او کار چا پیدا کړي پنځه لکه جایزه لري. وسلام په احترام.
هلو، السلام علیکم. د هلمند د ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ د سفار د ښځو اسلام خبره کوم. زما یو کار دی، یوغس عبدالرحمن نمیز د عبدالرحمن زوی خیر یو په دغه معلومات لري. ما ته په دغه نمبر زنګ ووي چې پر وخت ووایه 0 5 4 4.
هلو، السلام علیکم. د هلمند د ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ د سفار د ښځو اسلام خبره کوم.
سلام علیکم. د آزادو ارادو کارکوونکو ته زموږ پیغام دا دی چې زموږ ډېر اکا زامن دا دېرش کاله کېږي مادراکه دي. زه محمد هاشم د محمد زوی د غورماشت ولسوالۍ د بادغس والا د غورماشت ولسوالۍ څخه تاسو خبرې کوو. دوی دغه که زموږ پیغام اوري یا څوک په اړه معلومات لري، د یو نام په نام د ګلزار دی، یو په نام د میده دی، په دغه شماره زموږ سره تماس ونیسي: 0 9 1 8 3 5 14.
یو ګلزار دی، یو میده دی، دا دېرش کاله کېږي چې د غورماشت د ولسوالۍ د بادغیس د ولایت څخه نادرکه شوي دي. دوستان د دوی په اړه باندې هېڅ معلومات نه لري. دواړه د ملک زامن دي او د عمر مشیان دي. د غورماشت د ولسوالۍ څخه دا دېرش کاله کېږي چې نادرکه شوي دي. یو ځینې تللی جدا شوی دی کندهار ته، ابل د مشهد په توګسي جان کې اوسېږي. لطفاً پر دغه شماره دي دوه دانې دي، دواړه نادراکه دي، نمان مو نه دي. زور د یو نوم اوسده دی چې نوم یې دغه دی ګلزار دی، دا ګلزار دی. لطفاً موږ ته زموږ پر دغه شمېره باندې زنګ ووي او یا دې موږ ته معلومات راکړي چې موږ د ده دغه پلټنه وکړو. دغه شماره دې راته دغه کې 0 9 1 8 3 5 14. تر دغه شماره دې لطفاً موږ ته زنګ ووي چې موږ ډېر ورته انتظار یو ستاسو څخه. یو جهان مننه. ازادي راډیو چې تاسو د ګمشیدګانو برنامې پخښوئ. له خدای په امان.
السلام علیکم. کنډر ولایت حاصل آباد د دم دین نوې د ازادي راډیو د ورکشو واځانه خراون ته خبر پیغام په دمه د کلمه ورو اسرائیل ولاد ګل محمد د نور محمد وسه ډیره موده اوسه چې ترنا لا مو درک شوې ده. که چې د زما ورور په خپل دماغ غوري یا د غریب دستان دماغ غوري ما د تلیفون په دې سره روان ځنګ وو چې پر وسه وا څلو شپه ته څوان لسان شي احترام تاسو ورو شاده ده.
السلام علیکم. زه ګل بهار د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ يم. د اصل جان د اشلاغ يم. د ایران د بندر عباس څخه تاسو سره په تماس کې يم. د رادیو د ازادي د کارمندانو څخه ډیر تشکر کوم چې د داور کڅو عزیزانو پیغامونه نشروي. زما ورور علي محمد دا ډیر وخت کېږي چې د غورماش ته تللی د بادغیس غلای نه پر لور ته د هغه ځای څخه نادرکه شوی دی. که هر څومره اړه باندې معلومات لري و ما ته زما په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه تر افغاني انهام ورکوم: 0 0 9 1 6 5 8 9 2 7 0 0 9 8 9 1 5 5 8 9 2 0. په دغه شماره زما سره تواس ونیسي. او یو سړی دی په نامه باندې د سروار ماډیر زبرلي راته وایي چې ستا ورور علي محمد زه په خبر یم، زیارت لرم دلته په شهران کې دی چې زما پرې ځای سو زب ورته وایم چې تاسو زنګ وو ایستا سره تماس ونی چې دا ډیر بد کار دی ډیر ما چلبا ډیر کړی ز په تشویش کې یم چې خدای وو چې عبد ازما ورور علی محمد پیدا چې کسروار په خپل ازما ورور علی محمد پاره معلومات لري یا بل مسلمان ورور د دې پاره باندې معلومات لري ما دغه علی محمد ورور معلومات چې و ما ترا چې ما پر دغه شماره دې زنګ راته وې تماس را سره ونی چې یا دې د آزادۍ راډیو و کارمندانو سره تماس ټینګ کړي چې خدای وو چې ازما دغه ورور پیدا چې د خدای په امان د علی په کې زه یم دنیروالی عبد الرسول وراره د آزادۍ راډیو استاد تخیل جهان باندې
بله السلام علیکم زه محمد خان خیر د هلمند ولایت د نګالی ولسوالۍ د چنګل د بازار څخه تاسو ته پلان کیم ما یو د اکا زیږی تقریبا درې میاشتې کېږي د کور څخه وتلی دي تقریبا د 15 کال دی چې کوم محمد نیږي هر یو کله د په حق له معلومات لري په دا نمبر یې زموږ سره تماس ونیسي 0802-5230-3
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دمرو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امون الله امیرزای له تاسو سره خدای پامونیکم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ